سلام، وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
ډونالډ ترامپ د امریکا د اووه څلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایډن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ مرستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤول افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازی د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی و. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یان نیګلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 2,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وې. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بې وزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو حالتم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د اووه څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
د امریکا د لای عصر له همدې شیبې پیلېږي. د مونږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي.
د لوري وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړی وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د چنګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپوه سره هم غږېدلی وو.
د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اووه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخواني ولسمشر جو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. مارک میلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري، او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د اوڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپیټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسما پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوري له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي اثر لنن څخه پیل کیږي، لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي، او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا طلایي اثر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودی خواته مخه کړي، او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتک پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نوري نړۍ ډیره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یو وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه، او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه، او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا د پاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ټرمپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ټرمپ اوله دوره و چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامی پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کېدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قنصرګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فلم دپاره یو وه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اووه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل، او د جو بایدن اداره یې تورن کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلې دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ هم داراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته وروسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه و. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا په خوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په ورستي ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی د عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي. خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځول مخکې له دې چې د ملکیانو د استلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ومنلی، هغه وتل چې پکې 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیک ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوځ اقدامات ستایلی وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلی وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ترامپ چې پرونی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که دای ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیک کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل اندېښمنه ده. د دغې ټولنې وایي اندازه دې روړې ته ویل شاوخوا 45 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسېدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته باید بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو لغج او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چلتی رو دو کلونو راهیسه د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دی. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې کې ما به مشکلات عدیده د چار هستم. یکی ایسته کې ترسیم ریپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو، ویری چې پولیس مو ونه نیسي او ریپورت منه کړي. اقتصادي ستونزې لرو، زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کاله کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتای پولیس کې فعلا جریان دره، موږ در هر حالت خطر هستې، ممکن مو را بگیرن ریپورت وکړن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي، نو کېدای شي موږ ونیسي او ریپورت مو کړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. موږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې موږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې موږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي، خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادی رادیو ته غواګیست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په بایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې څلور فیصده ارزښت د لوېدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږکال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیې یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغانو کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره.
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي، خو زه پیسې نه لرم. نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر دلار پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی بخوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روزه که میشه
پدې څو ورځو کې نرخونه ورستر بلې لوړ شوی. هر کال به می د بلوت لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. س کال چې جمع ډیر یخ ته واور زیاته ده، په اسانۍ سره د غلرګي نه پیدا کیږي او که پیدا شي نرخې له دیار لس څخه تر څوارلس افغانۍ پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه وړه وړي وریجې ګران شوي دي. د ژمي پر راتک او د لارو بندیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه وړه وړي او همداسې بوره یو څه نه څه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي وړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطني وړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 300 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخ کې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو خوسته د خوست ځای اوسیدونکو له پنګوال او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوختې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا دیرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو دپاره یعنې د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزاری جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نورو برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي. بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجک، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به موږ راوړل. سیدلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې داسې څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته. بس سبې رځمه، بیګا خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بل لوري ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
د خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت لچرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې ووسي. وروره څوک ډاکټر ته وروستی نه شوی روام ځینې ډاکترانې شي هغه وروره بد اخلاق وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور، او اول شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت وي. یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به له تو ماته خلاص شي، خلک ناموسونه به له تو ماته خلاص شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د معلومینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دا زموږ یو اواز کدرې وزای عزیز د دې معاشات یې اوس کم سوي دي، او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر معلومینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دا زموږ یو اواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو، دا زموږ اواز وړي، زموږ سره یې کومه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ریکالونه مونږ دغه څه کې تیر کړی دا کچه ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان. نو دا حالت به زموږ د سینوې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي، اوس به په اخري سمستر کې به وو. زموږ
حکومت هغه مخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر نډې ریاتي کې څه کل ډېر زیاتې زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چات کړو.
مالور غانی په فور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپل ولسمشري دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ مرستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر اوښتي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی گلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 216,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د بختر خبری آژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښی اړیکې لرلې او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلی ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنډولو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنډولو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکالي له نشه یي موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان هم سر ایس مرسته وزبان نه ده کړې، ایس تخم نه دی را کړې، ایس شې مشت نه دی را کړې.
لیو ارواپو مو پختلې چې ولی معتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرط ده غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی معتاد شو او لمړی نشه له څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې نه وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولي چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه تر ورسېږي.
ګټه خامہ خادر رسېږي.
لومړی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې لنشي مفادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده شوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه دی کړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویو بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره شوې.
ما رانیول غونې وړ رانی سم وسه ډوډۍ درته راوبسم د خوراک ولاقي چې ما ته غونې په 15 زره 1500 ورقي یا په 15 زره 300 ورقي نه غوښتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرره کې نو شی دی راکې مشته. طالبانو ما سره هیڅ مرسته وزبان نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی راکړي، هیڅ شی مشته نه دی راکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استاد شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې شوې، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه شوې.
د نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورسې ځوان به بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله مرسو
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه هر وپوهن وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي په دې اړه زموږ همکار له ارواپو متیولا وزیري سره مرکه کړې ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي که انسان ویره حس نه کوي نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي ویره هغه سده چه انسان دی جسمی او عاطفی خطرون مقابل که حس کوي زینی ارواپوهان په دې نظر دی چه ویره فطری او طبیعی ده چه انسان د ژوند سره تړلې ده په ځینو انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چه مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي او که چیرې ښوونکي ګاونډیان پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي کله چې مغز انسان ضرر ویني نو په انسان کې اختلال پیدا کوي او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي د دوی دا خبره څومره سمه ده
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځان وژنې عوامل هم کیدای شي کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي چې د خماري حالت پر راشي نو ویره پکې زیاته شي کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري کله چې په لاره ځي نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري تنها د ویرې عامل نه بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونه صحتمند رخصتیږي، دا افراد او اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کدی چې په هر مرحله کې دی لغس کی یا لغس کی.
اوکی درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشي مخ کې جلبي کوله، په سونه او غواګانی به خرڅولې او پورس کې به 2-3000 افغانۍ ګټلې. کله چې موتات شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روختون کې بستری دی، زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګو ورته کتل او د پوډری پلار به باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورونه یو الحمدلله، او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږې وري دغه م اخیستل، میلو کې خرڅولم، یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کومه به هغه نور به م ګاډي کې بار کړ، بلې میلې ته به م وړل. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میله کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرایه به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15,000 شپږ راوړلې، 2,000 زره یو نیم زر وز دغه سبم کور تر اوللی. ما چر استعمالول خامخا نشی تو گین سم ډیر هغه راولی، بوج راولی، مغز کمزور کی. او د سیو چې یو کال مخ کې دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشه سره د ما مغز ټکر غونې چې هغه کو بخي اعصاب تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامه متخصص د اعصاب هغه کې بیا هغه نم یو څو نقصې دوی واغسله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه کې بس دوا ستا به زمونږ کار کار نه کوي. تقریبا د چرسو خو لس پنځه لس کاله به کېږي څکمه، او شیشه مې دو میاشتې وڅکله. هغه دو میاشتو کې ما ته اعصابو تکلیف پیدا کړ. نو خدای شاهد دی چې ورونو مې راباندې بوج هغه واچ ورونو خدای شته یو څو پیرې به ووهلم رانه بېلم خو خیر. نو هغه وخت کې ما ته غوسه وغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې رابنه بېل روډ دی ما ته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل چې تا نه شیشه جوړ شو مغز دې اوس کار پرېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت سکل خو خیر چرسو بری هغه هم کم و مصرف مې هم کم و او دونه هغه اقتصاد نه هم ځبلی نه وم چې کله دغه شیشه ما شروع کړه. اگر ډېر مند سکل دو میاشتې مې سکلې، خو دو میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړ د مغز پوه شوې. نو هغه تکلیف کې تقریبا داسې وه چې یو لک یو نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کړکتیا ته هم یوازې کډې نه چې بیخي ورونو کور والا سه مې راباندې واړه واړه بچي مې دي هغوی یو زوی مې دی په دغه وخت کې چې زه جمواري هم راوستلم که نه. نو هغه زوی مې داسې وویل چې شپږ کلو دی. نو هغه ما ته به څو پیرې داسې ویلې که نه، هغه وخت کې داسې وویل څلور کلو. ما ته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې که نه، ستا مغزې خراب کړل. او نور ورونو به سره روانو او نور ورونو چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې. نو کاروبار مې ښه ډېر هغه و چې کله دغه ستونزو سره مخ شو بیا میلو ته به نه تلم. ورونو به راته ویل چې راځه کره چې زو ناوخته دی. ما به ویل تاسو ځئ زه درځم. او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی. دغه دې خدای ووایي چې دا د ځینې اول پلګی دی چې اول پلګي به پښه کې وکړه، دویم پلګي ته خو به خامخا پښه هغه کې کنه. نو همدغسې نسوار نیولې تر تاریاکو ورینو د شرابو پورې. الله دې ګوره دغه بوټی او دغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملک و په حساب کې شر نه به ځان ساته. اوس هم خلک الحمدلله صفت کوي. الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو. خو هغه پلار مې ډېرو خلکو به داسې ویلي چې د پلانې وګوره او زوی وګوره اوس چرسلا خان دی او پلانې د بستانې دی پوه شوې. ترخه خاطر همدا ده چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بد یا شي. همداسې ورور همداسې سه مهربانه کورنۍ نور تره تربور. نو عزیز تربور که څوک دښمن هغه خو د به خوشحالي کوي ښه شو چې داسې هغه شو. او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي که ما هغه نه کولی نه شهید توکي نه استعمالولی. نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر دار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري. او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د آزادۍ رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19:25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 12:90 څپو واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وحی ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم. آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده حقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اگه تمیم چون زل سات کرده ده خو نیه منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کن.
نو تا پو خواه ولی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدر نو غوارم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش فل دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر که لما و غالا نور چو وای
خدا خو پودر شول پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بی خسامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا اوس واخلا پاتی پیسی بودی وروس تا در کم
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمالی وافت وروس تا دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوري کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بېغمه اوسه، هیڅ کم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخله.
سمه ده، زه درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غواری، خدای دیگه والا، رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نده داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رغلی، چنگه ای؟ جوره ای؟
شکر ستا چال دیشه جوره.
رازا رازا ما داریگه، رازا دلتکی
نه. نه نکشه، نه ما نه، دیوی خبری لپاره رغلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پرز مش پکور که میلم کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره وایل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، د اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، تو ما ته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشي که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې دې ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادۍ رادیو څخه د دیونې د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران می تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
سکتے پر دیدی لکھا دے کم جلیسا او سکتے جا دونا لکھا دشتے لائے سارا
برکندو تا جورا بائی تیزا بنا لے
مینی دیوانا اکرم لکھا
I'm gonna make you mine.